درنو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ستوري مشهیده د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د استودیو نه تاسو نه فنیده ورته په ریډیو باندې وګی او په ټی وی سکرین باندې دغه پروګرام کتلې هم شهیده دی خبرونه باندې کوونکی وک بجالوان
او زه شعیب زاده
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکوته
د کرکټ نړیوال کپ په یو مهمه لوبه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه پاکستان په 3 وکټو وګټله نن افغانستان په خپل لومړي بیټنګ کې 220 رنونه کړی او پاکستان د هدف د اخیری اوور په سلورم بال باندې پوره کړو
په خوا د امریکای او طالبانو استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې اترې نن د قطر په دوحه ښار کې یو وار بیا پیل شوې دي افغان حکومتي چارواکي تمه لري چې د دوحه مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا خپل اتحادي ګوندونو ته د بيدرکه تنانو د لټون باور ورکولو وروسته په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د وزیر اعظم نغښتنه کړي په هیواد کې د نورو بيدرکه خلکو لټون دي هم باوري کړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سم ملګري او سی اول هم تاسو وړاندې کوو په لومړني رپورټ یو ساته خبری خبرونه دا قدرمن اوریدونکو او کتونکو مو ساملګری اوسې وسنګه د 2019 کال د نړیوال د کرکټ چکم ورلد کپ تورنمنت روان دی په انګلستان کې د دې یو مهم میچ او د هغه تفصیل د پاکستان او افغانستان چکمې لوبډلې دی هغه یو بل ته مخامخ وي او دغه مقابله چې دا ډیره سخته و تر اخیری شیبو پورې نو تفصیل باورو د شویب نه شویبه تفصیل
کوزم غواړم او دونکو به یقینا چې چا کتلې وی لو باغی ته خو اندازې وی چې چانه وی کتلې ریډیو ته ناس شنو هغه ته بووی چې دا مهمه لو په دی و چې افغانستان کوشش تا کوي په دی ورلد کپ کې دا یتم لو به وچې وی بل افغانستان یو بل میچ پاتې دی نو دا غیله لپاره مهمه دا هر ټیم چې داسې پرفارمنس کوي نو هغه وړي چې په تلو تلو کې یو لو به وګټي ځکه چې هر ټیم چې هر لوبډله چې کوم د ورلد کپ کې د ګټې لپاره راغلی بیا د پاکستان او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ دوه هیوادونو غو سیاسي اختلاف اوس دغه مقابله هم داسې کړي و چې نن یو شمیر افغانان چې کوم دی هغه کرکټ مینوال دي هغه ټورنیزو چې کوم میډیا د هغه استعمالونکي دی هغه وی چې افغانستان ولو به بیلې دي د بل د موبایل خو دالو بچوګټي دالو بچوګټي نه دغه لپاره لکه د ورلد کپ دا پاکستان لپاره د دې لوبي اهمیت په دیو چې پاکستان د دې لوبي ګټل سره اوس د انګلند نه په پوینټ ټیبل باندې مخکې شو نو پاکستان با کدا په پوینټ ټیبل نه مسله پکې نه ونو دغه لپاره به دومره د فشار لوب نه و خو پاکستان د پټو کډالو به بیلینو دی د سیمی فائنل د تلو چې کوم امکانات دی هغه کمیږي اوس د دې لوبي ګټل سره پاکستان اته پوینټس نه ه پوینټ شو دا د انګلند نه مخکې شو سبا د انګلند او د هندستان میشته لوب بیا ځنې خلک وایي چې افغانستان ټیم کمزور دی ځنې وایي چې د پاکستان هغه مضبوط و خو لوب کې همیشه د کرکټ په هاندا وایي چې د لوبي پتا په اورز باندې په میدان د کلاړیانو د لوب نه لګي او دا نن ښکارا شو افغانستان و میچونه بیللیو او پاکستان خپل درې میچونه بیللیو د سلورو موچوي درې ګټلی د سلورو موچوي ګټو خو د دې لوبي وړاندې د پاکستان د ټیم کلاړیانو هم ویلیو چې منګه په دې ورلد کپ کې څومره هم پاتې نه ټیمونه دی یو ټیم هم کمزور نه ګڼو ځکه چې کته یو ټیم کمزور او غنې په دې خلل شي دا کمزور دی خلو بنه کینو امکان زیات دار چې هغه ټیم تاله شکست ترکی نو پرونو مار سویل ویلو چې افغانستان زموږ د پاره هغه ټیم دی څنګه چې لکه نور ټیمونه دی موږ خلو بکو خو نن بیا په ګراوند باندې د افغانستان لوبډلې ډېر خلو بوکړه او ډېر خلو په دې وګمې چې د اخیری اوور سلورم بالا پورې د غلوبه لاړه او هغه داسې لاړه چې په منځ کې د پاکستان ټیم ډیر زیات په پریشر کې راغی. نن تاسو افغانستان ګټلې او لومړی د بیټنګ فیصله وکړه. دغه فیصله تر ډیره حده خپه دی چې د افغانستان ځینې کلاړیان چې هغه په دې وړکپ کې په بیټنګ کې هغه شان نه دي چلیدلي. هغې پکې نن بیټنګ وکړو که څو مولنې اوپننګ پارټنرشپ د دې زر اوټ شو، خو د رحمت شاه 15 رنزونه، بیا ګلبدین نایب 15 رنزونه کړي او د هغې وروستو حشمت الله شاهدي بې د سر رنزه جوړولو، د شاهین افریدي په بال اوټ شو. خو د هغې وروستو چې کوم لوبغاړي راغلي لکه اکرام الله دی د شهزاد محمدي په ځای اغستی او په تیرو میچونو کې دغه شانتې لوبه نه وکړي. نن د شپږ شپېته بالونه فیس کړي دي، هغې ته ودرېدلی دی، رنزونه کم کړي دي. خو د افغانستان غټه مسله دا وه چې په کریز باندې د دی بیټنګ داسې نه و چې دی ودرېږي یا ډېر ورونه ودرې نو هغه یو قسم قسم خلک به پیدای تراس کوي چې هغه بالونه مس کړي دي، خو نه هغه په کریز ودرېدلی دی، وکټ یې ساتلی دی. تقریبا لس ورونه هغه په خپله لوبه ولیدي، په دغه لس ورونو کې هغه خپل وکټ نه دی ورکړی. سړي رشن زغه کړي. بیا اصغر افغان چې کم د افغانستان سینیئر کلاړي دی، پخوانی کپتن هم دی، د ورلډ کپ نه مخکې دی بدل کو، هغه نن ډېر ښکلې لوبه وکړه. 240 رنزونه په 15 بالونو باندې کړي دي، په هغه کې 3 چوکې 2 چکې شاملې دي. د هغې نه وروسته محمد نبی راغی، هغه د نړۍ یو تر ټولو غوره آلراونډرانو کې راځي. هغه کوشش کاوه چې تیز لوبه نن ونه کړي، ځکه چې نن افغانستان ته په وکټ باندې د پاتې کېدو زیات ضرورتونه. هغه شان لوبه ونه کړه څنګه چې محمد نبی کوي په پامه توګه باندې. هغه په لوګو بالونو زیات رنزونه کوي. نن هغه په 3 بالونو باندې 14 رنز کړي. بیا نجیب الله صدران چې هغه په دې ورلډ کپ کې د افغانستان په بیټسمنانو کې ښه د بیټسمن په توګه مخې ته راغی، په تیرو میچونو کې هم هغه که څه هم لږ وروسته راوځي خو په کریز باندې ودرېږي، لږ رنز یې وکړ. نو هغه هم 240 رنزونه په 45 بالونو باندې وکړه. بیا سمې الله شنواری په 19، راشد خان په 8، حمید حسن په 1 او مجیب الرحمن په 4 رنزونو باندې اوټ شو. او په دغه مقرره 50 ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 220 رنزونه، اوس 220 رنزونه په دې روان ورلډ کپ کې په شروع کې داسې ګڼل کېده چې 300-400 رنزونه به کېږي د شروع میچونو کې. خو پاکستان یو داسې ټیم دی چې د دی په رن چیزنګ چې وته وایي، د چې مخالفه ټیم د 200-220 نه زیات رنزونه وکړي، نو پاکستان تل په هغې کې د ګرانۍ سره مخ کیږي بیا کله چې د دی اوپننګ ونه چلیږي. نن د پاکستان دغه سکور ډیر کم و، د پاکستان نه تمه کېده چې دی به زر پوره کړي. خو هلته د افغانستان چې کم بالنګ دی، دا وخت د افغانستان سره د نړۍ درې چې کوم ته بیسټ سپن بالران وي، درې غوره بالران دي، پکې راشد خان دی، محمد نبی دی او مجیب الرحمن دی. وغینن خپل دغه اهلیت و هم خو تیر مچونو کې غیر شانت لوبنن کړي. خو نن دغه درې وانه خو دل چا ودي ته ولې د نړۍ دا وتا نو یوازې افغانان ونی وته پاکستانان دا وته د کرکټ چې کم په هان دي یا چې کم سینیئر کلاړان دي، نو غیو ته وی چې دا د دنیا د ټولو خطرناک بالران دي. وغه سی هم شو مجیب الرحمن په اولیو ور کې د پاکستان چې کم اوپنر دی فخر زمان د کارتلنګ نو هغه اوټ کو، دا غي د اوټ کې دوه سره اټومیټیکلی پاکستان باندې پریشر راغی. بیا دیپ بابر اعظم راوستو، بابر اعظم او امام الحق تر سهه د پوره لوبه مخکې بوت لخوا، بیا هغه د رنز زکه چیل تک سپین مالرانو نو هغه باندې دی رنز نه شو کولای، نو امام الحق هم پرشر کې راغی. او بابر اعظم خو داسې یو کلاړي په پاکستان کې دی چې هغه پرشر زیات نه اخلي، خو هغه امام الحق هغه یو شاټ داسې و چې د هغه ضرورت وونه په هغه باندې اوټ شو. دغه وروستو محمد حفیظ هم هغه شانت لوبه ونه کړه څنګه چې په کار به 15 بالونو باندې په 15 بالونو 19 رنزونه وکړه. بیا حارث سهیل راغی، په دې کې څومره هم لوبغاړي راتلنو هغه د افغانستان چې کم غوره اټیک او د بالینګ په خاص توګه سپینرانو، په دې کې زه د افغانستان د ټیم کپتن چې کم دغه سایم هم چې هغه خپل سپینران داسې ولو بول چې مخالفه ډله چې کوم د هغې زیاتو منډو ته پرېنه خل، لکه په یو اوور کې به که د ګلبدین زیاتې منډې واغسته شوې بل اور به راشد وکړو، هغه به پرېشر بیرته په پاکستان باندې راوسته. دغه لوبه روانه، خو چې کله د پاکستان کپتن سرپراز په 14 رنزونو باندې اوټ شو، نو د هغې نه وروسته د افغانستان د لوبې د ګټلو امکانات ډېر زیات شو، ځکه چې د هغې نه وروسته اماد وسیم او شاداب خان دا ریګولر کلاړیان نه دي، دې ته آلراونډرز وایي. هغې نه دا تمه ډېر کم خلک کوي چې دې به لوبه وګټي. خو اماد وسیم نن خپله آلراونډ کارکردګي وښوله، هغه بالینګ کې هم خو او نن یو کم 50 رنزونه وکړه، نټ آوټ پاتې شو. د پاکستان لخوا زه بهول د پاکستان د بالینګ ذکر وکړم. پاکستان لخوا شاهین افریدي په تیر میچ کې 3 وکټې اخیستې وې، نن یې 4 وکټې واغستې او د هغې سره سره اماد وسیم 2 وکټې واغستې. چې کوم محمد عامر دی د پاکستان ریګولر تیز بالر، کم ته چې د ورلډ کپ خطرناک بالر هم ویل کیږي، هغه نن په 10 ورونو کې 1 وکټ هم نه واغستې. د دې سره سره وهاب ریاض 2 وکټې واغستې، شاداب خان 1 وکټ واغستل. ټول نه ښه درنیټ په حساب باندې بالینګ بیا وهاب ریاس کړو چې په ور کې د 3.6 رنزونو په حساب رنزونو ور کړی دي پاتو ورونو کې یو کم دیش نور بالران چې نو سلور 15 په منس کې رنزونو ور کړی دي د پاکستان له خوا په بیٹنګ کې د ټولو خو بیٹنګ اماد وسیم کوچ نټ اور پاتو شو کم 50 باندې او بابر اعظم 15 سلوي رنزونو کړی خو هغه چې په کم بال باندې محمد نبی اوټ کو نغه تا زویل شم چې کلاس بالو داسې بالو چې هغه په بال پویم نو کوه داسې شاتونه د سویپ د ډیر خو وهي خو دغه بال لغنه مش شو هغه په ځای د چرانس کړو اوټ شو په امام الحق شپږ دیش رنزونه کړی دی محمد حفیظ 19 حارث سہیل 20 رنزونه وکړ هغه 13 میچ کې خرنزونه کړی خیمنډي کړی وینو تمه کې د چا بنن په وکټ پاتې شو هغه د افغانستان سپین بالران او ټیک داسې و چې هغه رنز ته پرې نه خو د پټیر میچ کې هغه د نیوزیلند په کلاډیانو ډیر خښاټونه والی خونن هر سہیل شاټ وهلو دنه جوړ شوی او په 50 بالونه صرف دو چوکې وهالي دي بیا اماد وسیم سره شاداب خان لک خو اوپننګ کو اخر کې وهاب ریاض راغې په نه بالونه 15 رنزونه وکړو دغه وخت کې لو بدل شو د لوبي د بدلی دو دوه لمحې راغلي وي یو چې کله سپین بالرانو په پاکستان باندې پرشر جوړ کو او په دغه وخت کې د افغانستان ګلبدین نائب چې کوم دغه کیپټن دی هغه د فیصله وکړه چې زه ورکوم لاند کې د دې سره د سیمولیشن والی سپینر او هغه ریګولر سپینر نه دی خو په تو ورونه کې 2 رنزونه ور کړی او هغه په ځای د پخپل بال واغسته په هغه ور کې او په داسې لمحو کې چې کله بالونه لګ پاتې وي رنزونه دغه نه لګ ډیر وینو یو اورته مخالف ډله انتظار کوي چې یو داسې بالر برازي چې پاغه باندې برانس کو یو خو مجيب او بل خو راشد او پاغه باندې رنز نه کیدو چې ګلبدین راغینو دا غنه هر سہیل په یو ور کې 43 رنزونه واغسته درې په کې چوکې وي او یو نو بالو یو په اخیری بال رنز او دوه دوه په منځ کې نور رنزونه واغسته خو په دې میچ کې نن ښه خبره دا و چې د افغانستان کوم سپین بالر اندی لکه مجيب الرحمن په لس ورونو کې سلوټ دې رنزونه ور کړی دي دوه وکټ یې اغستې دي دغه شانت محمد نبی په تیرو میچونو کې هغه شانت بالینګ نو کړې هغه په لس ورو کې درې رنزه ور کړی دي دوه وکټ یې اغستې دي راشد خان چې په دې ورلد کپ کې د انګلند خلاف زیات رنزونه ور کړی او داسې ګڼل کېده چې دایبهونه چلیږي خو نه هغه خپل هغه بالینګ په د اخیره کې خصوصا داسې وکړ چې پاکستان ټیم باندې زیات فشار راوستو په لس ورو کې 50 رنز ور کړی یو وکټ یې اغستې دي سمیع الله شنواری یو پارت ټایم بالر دی راوستو هغه بیټسمین وی هغه اته ور کې 2 رنزونه کړی خو ګلبدین نائب بیا په 9.0 سلور ورونو کې 3 اویا رنزونه ورکړي دي یو وکټه هم نه اغسته او حمید حسن چې کم دی په 2 ورو کې 14 حمید حسن د دې بالر ونیم خبر چاغې ولې نن هغه شانت بالینګ ونه کو ځکه چې حمید حسن ریګولر دی تیز بالر دی د دې میچ فیصله په اخري ور کې وشو اخري ور کې په شپږو بالونو شپږ رنز پاتې او بیا په 15 بالونو 15 رنز پاتې شو بیا په 3 بالونو 2 رنز پاتې شو او بیا چې کله سلورم بال ګلبدین نائب کاونو پاغه باندې ما دوسیم چوکو ولا خدا به زو یم چې افغانستان د پاکستان سره یو سخت مقابله وکړو پاکستان ډیر په ګران دغه میچ وګټو او افغانستان ډیر خلو وکړه د دې لوبي د ګټلو ورسته سو شو افغانستان خپل اتم لوبه هم مبل له پدې ورلد کپ کې اوس یو میچ بل پاتې دی او دی به کوشش تا کوي چې تلو تلو کې یو لوبه وګټي پاکستان د دې ورلد کپ د دې میچ ګټلو سره په پوینټ ټیبل باندې د انګلند نمخ کې شو سبا د انګلند د انډیا سره میچ دی که سبا انډیا دغه میچ ګټي او انګلند یې بیلی نو بیا د پاکستان د اوتو امکانات ډیریږي پاکستان یو لوبه بل پاتې ده د بنگلاديش سره بنگلاديش هم یو سخت ټیم دی په دې روان ورلد کپ کې او چې کوم خټ ټیمونه دی هغه سره ډېر سخت مقابله کړې دي نو پاکستان به په دوه صورتونو کې اوزی سیمی فائنل ته چیو د بنگلاديش نه میچ وګټي او بل دا دوا کې چې انګلند په دوه میچونو کې یو میچ وبیلی
او سم شویبا د کرکټ د دغه لوبي اختتام شوه دی نتیجه هم راغله ده خوربان د موږ سره حقمل روان چې څنګه
هنن د لوبي ته خلک ډیر په تمه مو
ډیر په تمه ډیر په شوق سره خلکو کته نو د دغه په حق لا کتون کو ستمه وي د دې په حق لا حقمل روان د کرکټ چې کوم مینوال دي دا وی خبرګون راغون کړي او مخصوصا د پاکستان افغانستان چې کوم لوبه و د هغې د دې ستامې وینو د غبرګون متاثر باندې کوو او ورستا یو شمیر نور رپورټونه هم لرو
نیمه زبیولا نصری ده د ننګرهار ولایت د 22 سوالی ما پرند د کرکټ بورډ سره ولاړ سو نظر می داد چې افغانستان میچ ته باید پاکستان څخه یو ګټ د امید لرو خو پاکستان خو قوي ټیم هم ده افغانستان خو قوي ټیم ده نو په دې نظر چې افغانستان یو ګټ د پاکستان او د افغانستان دوستي دوامدار وي او د بهر تنا کرکټ کې نه سیاسي ډګر کې او د سنور واقعا دا ډېر نږدې رول لري په دې خاطر چې دا التم پښتانه ورونه دي زمنګا او دلتم پښتانه یو نو دواړه یو غونډي هوادونه باید دوامدار سیاسي او د ټولنیز غړي کې باید قوي وساتي سره او یو بل نه کیږي کرکټ دا باید سیاسي نشي دا یو لوبه ده ډېر ان شاء الله نږدې کېم هم سره او سمبول ده د سولې سمبول ده د کرکټ
زمانوم درو خان بارزه د ملي ټیم لوبغاړی ما خبره هټر خو کړل کرکټ ته کرکټ کې ګټل او بایل راځي موږ چې دا کوم ورلد کپ ته زموږ ټیم اشتراک کړی دا موږ ډېر غټ افتخار ده غټه خبره ده او کرکټ مینوال چې کوم دا میډیا او فیسبوک نه لاره دا کوم خبرې کوي دا هیڅ معنا نه لري دوی به خپل ټیم تشویق کړي او د نن لوبه چې دا افغانستان لپاره پاکستان مهم ده چې موږ وګټو او خپل موږ ته مهم دی ولې چې زموږ مینوال هم دا خواهش لري موږ تم دا کدا مش موږ وګټو موږ دا معنا ورکړي مینوال لپاره چې نه موږ ورلد کپ ګټلو
نوم مشازاده دا تخلص واکوم د پکتیا ولایت څنګه ولسره وسیدم کوم توکوم ده چې ان شاء الله توکل په خدای چې نن به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي او د پامر دی اعلی د غلو بابا مونږ ته په دې خاطر کڅ هم نور لوبي یو بیللې پروانه کوي د سیو ټیمونه دي چې د نړۍ هغه کوي ټیمونه دي چې افغانستان په وړاندې هیڅ هم نه ده خو بیا مونږ ترې خوشاله یو چې خلوبې وکړه او پاینده کې خلوب بیو کې خدای دې وکړي چې دینه تجربه خېستې وي مهمه دوی ته دغه د چسیالي وکړي چیرته افغانستان وګټله مونږ د افغانستان ولست کرکټ بورډ ته ټول دنیا ته مبارکي وایو
کا پاکستان وګټله پر هغه ته د هم مبارکي وي
د هغه ولست د هغه ملت ته د مبارکي وي ځکه هغه هم زحمت وباسي د افغانستان کرکټ بورډ هم زحمت وباسي
فرق نه لري هغه هم مسلمان دي مونږ هم مسلمان یو مونږ غونډي هیوادونه دي هغه هم غونډي هیواد مونږ هم غونډي هیوادونه مهمه دغه ده چې یو تر بل همغږي ولرو ښه روابط ولرو خاصیل وکړو
حکمل صدات ډیو ریډیو افغانستان
د وایس اف امریکا دیوای او ساده خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو کتونکو سملګری او سی او سوند امریکا او د طالبانو استادو ترمنځ د افغان سولې په لړ کې چې کومه خبري ترینند قطر په دوه خار کې پیل شوې دي د دې په حق له افغان حکومت چارواکو تم سرګند کړی دا چې د امریکایي او طالبانو استادو ترمنځ د ووم دور مذاکرات به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي په قطر کې د افغان سولې په سر روانو خبرو اترو کې امریکایي ډلې مشري د افغانستان لپاره د امریکایي ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد کوي په دې غل نور تفصیل راکوي شعیب زاده
افغانستان کې د تیرو اتلسو کالو راسي روانې جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات رامنځته کولو په خاطر د امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ نن یو ځل بیا په دوحه کې پیل کیږي د دغه خبرو اترو وړاندې وسلوالو طالبانو بیان زبی الله مجاهد تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلي سبا د خالی په ورځ به د امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارات د مذاکراتي ټیم لخوا د قطر په مرکز دوحه کې د ووم دور مذاکرات پیل شي د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم تیر ورځ د یادو مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړیو افغان حکومت او د سولې عالی شورا وار لمخ کې دغه مذاکراتو ته د خوشبینۍ په خودلو سره ویلي چې تمه ده په دغه ووم پړاو چې د ووم پړاو په دغه مذاکراتو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر شي که څه هم تر دې مخکې خلیلزاد ویلي چې د سولې موافقه به سلور جامع برخې ولري چې په کې د ترهګرۍ د مخنیوي باورتیا د عسکرو وطل بین الافغانی مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لار اواره کړي او په یو هر اړخیزه او تلپاتې اوربن موافقه شامله ده که څه هم د سولې د ترشو مذاکراتو په حق له بیلابیل نظرونه شته خو خلیلزاد ویلي تر هغې چې په پورتنیو مسلو موافقه نوي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي نن شروع کیدونکې د خبرو نه وړاندې هم د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ دوحه کې د سولې د خبرو شپږ پړاوونه سرته رسیدلې دي خو په دغه خبرو کې دواړه خواوې د مهمو پرمختګونو د داو باوجود د سولې یو غوښتنه په رسیدلو نه دي بریالي شوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو کې د طالبانو اساسي غوښتنه دا ده چې امریکا باید افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي او امریکا په طالبانو ټینګار کوي چې افغان دولت سره د سولې د خبرو پیل کولو ترڅنګ باید اوربند ته هم غاړه کېږدي. خو طالبان وایي تر هغې به افغان دولت سره خبرې او اوربند نه کوي تر څو چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه نه وي روښانه کړی شوی. ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. قدرمن اردوونکو تاسو په دوها کې د امریکایي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه تفصیل واورید. دغه خبرو تفصیل چې څنګه هم راځي تاسو ته به په دې خبرونه او دغه شانتي د ډیو ریډیو په فیسبوک ویب پاڼه باندې هم درکو موږ سره اوسئ. قدرمن اردوونکو په دوها کې د تازه خبرې په داسې محال کېږي چې هم تیر ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی پاکستان خپل د ورځنی سفر چې کوم دی اثر تر رسولو په دغه سفر کې نوموړي ویلی چې د پاکستان سره به د اقتصادي اړیکو ښه کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت په اړه د خبره تکرار کړې وای چې په دغه سیمه کې امنیت نه یوازې د افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. نوموړي دا هم ویلی چې تمه ده چې پاکستان به د افغانستان په سوله کې خپل رول ترسره کړي. د صدر اشرف غنی د پاکستان سفر ته سیډونکو څنګه ګوري؟ د سفر به د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم توجنې اړیکې دي هغه تر کومه حد پورې سمې کی په دې اړه دغه تفصیلی رپورت د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
په پاکستان کې اسړنکاران وایي د افغانستان صدر ښاغلی ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه دوه ورځنی سفر ست کې دوه وروستو د ځنې مثبت پرمختګ تمې هم پیدا شوې دي. هر څو چې د دې سفر په محل سمدستي توګه د هغو نتیجو تمه د وړاندې هم نه و کوم چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنې کیږي. خو اسړنکار سردار یوسفزی وایي درې نیم کلونه وروستو د افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته سفر ست کې دوه سره سفارتي برخه کې د غټورو خبرو د پاره لاري پرانستې شوې دي.
د افغان ولس مشر دا بیان ډیر خوش عین دی چې د پاکستان د دولت او د طالبانو په منځ کې کومې اړیکې دي نو هغه اوس وخت راغلی دی او پاکستان په دې پوه شوی دی چې هغه د یو مضبوط مستحکم او جمهوري افغانستان لپاره استعمال کې خپل سر رسو. دا هغه بنیادی خبرې دي او هغه اهم وخت دی چې په دې کې د ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته دا ورچې ده. دا ډیره ګټوره ده. دا د دې نه ډیره هیلې را پیدا شوې که دا په سفارتي نیتۍ باندې مخ په وړاندې نه راشي دا خطه به ترې تلوږي. هم به پاکستان معیشت ښه شي، هم به د افغانستان معیشت ښه شي، هم به د هندوستان معیشت ښه شي. او د هغې قوتونو، د هغې سوچونو او هغه بیانیې چې دا هغو ګټې په جنګ کې وي هغه به ناکامه شي او هغه به خود به خود په خپل مرګ
د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه دوه ورځنی سفر چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه ست شوه. خو دا سفر ډیر مهم ځکه هم ګڼل کیږي چې درې نیم کلونه منځنۍ موده د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر د تاو تریخوالي سره مخ وي او په دغه دوران کې افغان جمهور رئیس پاکستان ته کوم سفر نه دی کړی. په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وایي د ډاکټر اشرف غنی سفر ګټور غنی او د دواړو هیوادونو اړیکو خکولو په لړ کې یو داسې پوړای ده چې ست کولی د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
نو زما خیال چې شیان خوشوي دي چې پاکستان سره تعلقات خنی وینو بیا خو دلته خدابت قسمتي رچ کو سکیورټی پرابلمونه وی اخو په اقتصاد باندې په معیشت باندې ډیر بد اغیز دی. من داسې مست سفیر نه تبوري در په اسلام آباد کې د افغانستان چې دواړو غاړو یو اتفاق کړی دی. اوس سکیورټی مسلې باید چې په اقتصاد باندې، تجارت باندې، د خلکو په تګ راتګ باندې، په نورو شیانو باندې هغه اثر وکړي نو دا سوچ وي، دا ډېر ښه سوچ دی. زما خیال دی چې سفر په دې بنیاد باندې هم دی د پاکستان دا مجبورې وي ځکه چې د پاکستان تعلقات اکثر ګاونډیانو سره خو ډېر ښه نه دي. نو او پاکستان او افغانستان خو بیا تعلقات چې ښه نه وي دواړو په ګټه نه دي. نو زما خیال دی دا ښه پرمختګ.
افغانستان چې په پاکستان د افغان طالبانو د مرستې او په خپل خپلو کورنو چارو کې د لاسوهنی تورونه لګول چې پاکستان دغه تورونه رد کړي. د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه سفر په داسې وخت کې سرته شوی چې د جون د 9مې نیټې څخه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په لړ کې خبرې هم روانې دي. سړنکاران وای د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغه سرته شوی سفر ورستو اوس پاکستان سکسمه کردار لوبوي. دغه به هم د دواړه هیوادونو خپل منځي اړیکو د پاره ډیر مهم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا د خبرونه دا قدر منوریدون قربان دي. تاسو په افغانستان کې د سولې او د امنیت په حق لا چې کوم وم پړاو خبرې په قطر دوه کې شروع شوې دي، د طالبانو او بیا د امریکای د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد لخوا بلخوا یو مهم پرمختګ هغه تشدد دی چې نن د افغانستان په بغلان ولایت کې رامخته شوې دي او په یو ځای ولسوالۍ کې د دغه ولایت په بغلان کې په د طالبانو لخوا په لزګونو افغان امنیتی ځواکونو ځواکونه چې دي هغه په هدف کړی شوې دي او د دیشو نه زیات په دغه حمله کې وژل شوې دي. نور تفصیل راکوي ارباب محمود علي.
د افغانستان د بغلان د ایالتي شورا مشر صفدر محسنی ویلي دي چې د طالبانو لږ تر لږه 15 حکومت پلوه ځواکونه تېره شپه په ډزو کې وژلې دي. زموږ د معلوماتو تر مخه تېره شپه ناوخته د نهرین په سیمه کې 15 حکومت پلوه پاسون کوونکي وژلې شوي دي او اته نور ژوبل کړل شوي دي. د الجزیره خبرې ادارې تر مخه طالبانو د حملې پړه منلې ده. حضرت الله حکومت پلوه مقامي پاسون کوونکي وسلوال دي. د په جګړه کې جوبل شوه دی. د شپې شاوخوا په 11 بجې جګړه شروع شوه. یو شمار مقامي پاسونوال د جګړې زیته د جاج اخستلو او د کومک لپاره ورقلل. مونږ چې د جګړې زیته ورسېدو نو په مونږ دزې شروع شوه او د دې نه وړاندې چې مونږ څه کړي وو هلته ټول جنگیالي شهیدان کړل شوه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډی وی رادیو. تاسو د ارباب محمودونه د بغلان ولایت په افغانستان کې چې کوم تشدد پیښ شوی دی دغه تفصیل واورئ. نن د افغانستان په نورو سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پیښ شوی دی. تفصیل د ډی وی رادیو خبريال حق ملوان زموږ همکار کلسوم کاکړ ته ویلو تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان په بلابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د غاشپه جګړه شوې ده. په دې کې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو غوښتل چې ډله ییز بریدونه وکړي. په افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غاشپه په نارین ولسوالۍ برید پلان بدل کړی او په نارین ولسوالۍ بازو پوستو باندې بریدونه کړي دي. د دې په خبره په دې بریدونو کې شپږ مشتنه وسلوال په ځنګون کې چې افغان دولت ملاتړ ورسره دی هغه وژل شوي دي او اته نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبل شمېره یاده کړې ده خو هغوی وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته په لسګونو مرګ ژوبل اړولې ده. افغان چارواکي وایي چې په نارین ولسوالۍ باندې برید اوس په شاتم بولای دی او هلته وضعیت آرام دی. بل خوا د کندهار ولایت په تختهپل ولسوالۍ باندې هم بګاس په وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې افغان چارواکي وایي په تختهپل ولسوالۍ باندې بګاس په برید خوشحال هم بولی دی او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا راولی دا دوی وسلوالو طالبانو ته د مرګ جوړ نه پاره کرش میرا یاد نه کو خو یوې منځي سرچینی ویلی دی چې په تختخون ولسوالۍ باندې بیګاش فابریس کې افغان ځواکونو ته هم مرګ جوړ لا وخی دی خو دی د کرش میرا په اړه ته ونه ویل بل په نن دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په څلورویشتو ساعتونو کې په دیارلسو عملیاتو کې په لسو ولایتونو باندې لسو ولایتو کې چې دوی په خبره په لسو ولایتو کې دغه عملیات ترسره شوي دي. دوی ویلي دي په خپله اعلامیه کې چې په دې عملیاتو کې درې اویا وسلوال طالبان وژل شوي دي، یو ډېر زخمیان دي او درویشت تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی بریری دی او د افغانستان وروسته زو پاکستان ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل دوه اتحادی ګوندونو متحده قوم مومنت او د بلوچستان ملت پالا ګوند بلوچ نېشنل ګوند چې کوم دی هغه ته باور ورکړی دی چې دا هغه کوم به درکته نن دین او دا هغه د لټون حساب کوي. او پاکستان کې د بشري حقوقو پالینو بیا په عمران خان غږ کړی دی چې د خپل اتحادی ګوندونو سره سره د هغه نورو به درکه خلکو د لټون باور هم ورکړي څوک چې په پاکستان کې د ډیر وخت راځي به درکه دی او دا هغه خپل خپلوان د دغه به درکه خلکو د راخوشي کولو یا راوړاندې کولو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیلی حال د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاو وړاندې کوي.
د تیر زیارت پر ورځ وزیر اعظم د اختر منګل په مشرۍ کې ملت پال نېشنل ګوند پلاوي ته د حکومت او یاد ګوند ترمنځ شپږ نکاتي لوزنامه عملی جوړولو باور ورکړی او د دې وروسته بیا په دې حق کې حکومت د ملي اسمبلی نه یو قرارداد هم منظوره کړی دی. د دفاع وزیر پرویز خټک میډیا ته ویلي چې حکومت دغه شپږ نکاتي چې پکې یوه د بې درکه تنانو لټون په حق له په دې اړه اعلی پایه کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده او د یو شخصي ټلویزیون چینل سره بیا خپل مرکه کې اختر منګل په دې اړه پر راتلونکي کې د پرمختګ کېدلو خوشبيني هم څرګنده کړې او د تمخ کار کړې چې راتلونکي څو ورځو کې به حکومت د دوی تر 500 پورې بې درکه تنانو لټون باوري جوړ کړي. دغه سیر هم تیر ورځ د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو اتحادي جماعت ایم کیو ایم پلاوی هم د وزیر اعظم سره ملاقات کې د بې درکه کارکونانو معاملې راپورته کړې ده او ډان رسپاړه د ایم کیو ایم په دغه پلاوی کې شامل او د ګوند ملي اسمبلی غړي امین الحق د خلې وای چې وزیر اعظم دوی ته هم د بې درکه تنانو زر تر زره لټون باور ورکړی دی او دا ورته هم ویلي دي چې په دې اړه به د دفاع وزیر د ایم کیو ایم سره یو شریک تګلاره ټاکلو په ترڅ کې ډیر زر تماس ونیسي. خو د بشري حقوقو فعال غړي او بې درکه تنانو لټون لپاره جوړ یو شخصي ادارې مشر امنه مسعود ټینګار کوي چې وزیر اعظم د خپل دغه ژمنې یوازې اتحادي جماعتونو پورې محدود ونه ساتي او دا غوښتنه هم کوي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل واک او هلې ځلې په ګرد هیواد کې د بې درکه تنانو د لټون لپاره وکاروي.
ډېر ښه دي چې کوالیشن پارتنر سره داسې مایده شوی دي لیکن د ټول پاکستان له ریلیف وکړ دی نه نہ صرف بلوچستان بلکہ پنجاب اور ٹول سمرا چ سبونا اشتہ اللہ سے پشتونخوا کے اور بلوچستان کے اور پنجاب کے سندھ کے کشمیر گلگت بلتستان ہر طرف نہ خلق دیر زیاد روان شوی دی اور نمبر چری اگلا انویسٹیگیشن ہم پکار دی سو اصل کے انفورس ڈسپیئر دی ٹولو لپارا ریلیف پکار دی نو پرائم منسٹر اگر چی اخبل دا دے کے سنجیدہ دی نو دے لدا پکار دی ٹولو پاکستان لپارا کار گئی.
پاکستان کې د بی درکه تنانو په اړه فوزی استخباراتي ادارو په لګوتو چتیږي غفوس په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. د مرکزی حکومت لخوا په دې اړه جوړ کمیشن تر مخه حیوانات کې د بی درکه تنانو شمیرې د زرونه زیاتې دي خو پښتون ژغورنې غورزنګ او بلوچ ملت پال ډلې دغه شمیرې ډېرې زیاتې یا په زرګونو کې ښایي او د بشري حقوقو خپلواکه تنظیمونه هم د دې شمیرو پخلی کوي. دا په داسې حال چې اسلام آباد کې ترسره شوی حکومت مخالفه ګوندونه کانفرنس کې هم د بې درکه تنانو معاملې راپورته شوی او د غونډې په اعلامیه کې قبایلي ضلعو کې د بې درکه تنانو د زورولو د دوی په ضد د تشدد لړۍ او درولو ترڅنګ په دې اړه قانون سازۍ غوښتنې هم شوې دي او بیا د حکومت نه د بی درکه تنانو د ساتلو لپاره جوړ د امنیتی ادارو حراستی مرکزونه عام جیلونو ته اړولو او دوی باندې په عام عدالتونو کې مقدمات چلولو غوښتنې هم شوې دي.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ زموږ ملګری اوسه یو سم تاسو تفصیل باندې کو. د عوامي ناشنل ګوند د پیښور صدر ښاغلی سرتاج خان باندې نن نامعلومه وسلوالو لخوا په ګلبهار سیمه کې ډزې شوې دي چې په دغه ډزو کې ورومه هغه سخت ژوبل شو او د هغې وروسته په هسپتال ته د رسولو وروسته ساور کړی ده. په دې هکله چې د دوی د وژنې په هکله باندې پلټنې پیل شوې دي، خو د ګوند چې کوم سیاسي مشران دي هغوی سخت غندنه کړې ده او دا یو هدفي وژنه ګرځولې ده. په دې هکله نور تفصیل راکوي د ډیوه خبریال مدثر شاه.
د عوامي نیشنل ګوند پیښور ضلع صدر او ضلع اسمبلۍ کې د ګوند پارلیماني لیډر سرتاج خان نن د ورځ رڼا د ګلبهار سیمې په ډک بازار کې نامعلومه وسلوالو په نخه کړې او وجلې ده. د پیښې نه پس نوموړی جرنیلي روغتون له ډی ریډنګ ته ورسول شو. خو د روغتون ویان عاصم خان ډیوه ته وایي سرتاج چې دلته راوړی شو نو سایور کړی وه.
سرتاج موږ ته الارشته چې کوم دی مل راوړو دی نه په لاره کې چې کوم دی سار دی ور کړی وه. دی په مزاحمت چې کوم دی کړو چا سره موټر سایکل والا وږي په فایرنګ کو مزاحمت په نتیجه کې چې کوم دی دیو مشتو په دې الارشته چې کوم دی مل راوړو په لاره دی نه چې کوم دی ساوتې وه.
بلخوا د یاد ګون مرکزی عمومي سکتر میا افتخار حسین وای د سرتاج خان چا سره هم شخصي دشمنی نه و او ډیو سره خبرو کې نو موړی ویل د پلاتونو نه پس په معلومه شي چې چا اول دا کار کړی دی. خو وای ځایی پولیس چې خپل لومړي تحقیقاتي راپور کې کومه ادعا کړی ده چې ګینې دا د شوکې پیښه ده. نو میا افتخار حسین وای په رڼا ورځ ډک بازار کې څوک شوکه نه کوي او بل دا چې د سرتاج خان موبایل ټلیفون او پیسې ټولې په ځای تی دی. وای دا په ان پی یو بل طرح غره حمله ده.
دا مطلب په واده کې نه پاتې باندې ګار دې تشکر کړل دی طرف نه او په دې بنیاد باندې چې دا کوم دا په دې وخت کې په خبر کې چې کوم نو خپل تحقیق تخیلو او دې هیڅ ډول کوډیر مطلب دې چې فعالو او د پاتې خپل دفتر ضرور او خپل وسایل استعمالول دا به خپل ډیر په خپل معنا باندې پوښتنه دا دا ډیر په سوچ سمج باندې دا کار کې
دغه ورځ د ګوند ځوانانو د څانګې یو مشره میرمن پلوشه عباس وای سرتاج خان د ګوند اساسه وا ځوانانو ته به د سوله ییزې مبارزې تلقین کولو او سوال پورته کوي ولې هر ځای کې پښتون په هدف کیږي او دا لړۍ به تر سو جاری وي. د سرتاج خان په حق له ویل کیږي کله چې په بشیر خان بلور ځان مرګي برید کې دونو دې هم دغه ځای کې موجود او بچ پاتې شوی او دغه رز د وجل شوی هارون بلور هم دې نږدې ملګری وو او د ګون سرچینې وای د جولای په لسمه د هارون بلور درون بیت لین مانزلو تابعا کړی وو او د دې پروګرام ټول انتظامات سرتاج خان ته حواله کړی وو. خو نور سرتاج خان خپل دغه وجل شو قافلې ملګری شو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو د ټی وی خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدر منوردونکو په پیښور کې دغه سیاسي غړې د ودل کېدو تفصیل تاسو واوریدو. اخوا د پاکستان د انتخابي کمیشن یا د ټول ټاکنو کمیشن د امر وروسته هم د وزیرستان چې کوم دوه د صوبایي اسمبلی کاندیدان دي څوک چې انتخابات ته ودرېدلې دي او ځایي انتظامي نیولې دي هغه د الیکشن کمیشن د امر د سلیرشتو ساتو تیرېدو وروسته هم لا نه دي خوشی کړی شوي. دغه کسانو باندې ځایي انتظامي تور لګولې چې د دفاع یو سلسلو سلوېختم چې کومه ماده ده د هغې خلاف ورزي کړې وه. خو دغه سیاسي مشران او بیا نور سیاسي د نووي چې دغلطه د انتخاباتو وړاندې د سیاسي کارکونکو او بیا د مختلفو ډلو چې کم کاندیدان دي حقي د انتخاباتو وړاندې حل ځلې کوي. تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹن وړاندې کوي.
عارف وزیر او اقبال الله جنوبی وزیرستان د دوه بیلابیلو څوکیو څخه د صوبایي پارلمان لپاره په شلمې ځولای په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو کې په آزاد حیثیت کاندي داندي او روانه اونۍ دوی ځایي انتظامیا لخوا تر هغه وروسته درې ایم پی او لاندې ډېرې اسماعیل خان او هریپور زندانونو ته لېږلې چې انتظامیا په دوی د ملکی ادارو پر ضد د کرکې خورولو او خلکو کښې انتشار جوړولو په تورونو نیولې وو. قانون پوهانو تر مخه درې ایم پی او لاندې انتظامیا یو تن د ای وی میاشتې نه تر شپږو میاشتو پورې د ضلع نه بهر کولو یا په زندانونو کې بندولی شي. خو تیر ورځ د ټول ټاکنو کمیشن مشر سردار رضا په مشرۍ کې درې کسیزې څانګې د کیس اورېدنه په خپله کړې او ویلي د ټاکنو پر مهال د کاندیدانو نیونه په ټګۍ کې راځي او که په یو کاندید ایف آی آر دی نو باید د ټول ټاکنو سرته رسېدو وروسته په هغه ایف آی آر عمل وکړی شي. د اقبال الله وراره بختیار ډیوا ته وویل دوی لانه دی خوشی کړی سوي. هغه زیاته کړه د انتظامیا لخوا دوی ته ویل شوي چې لا تر اوسه انتظامیا ته د ټاکنو کمیشن امر نه دی ترلاسه شوی.
لوکل ایڈمنسٹریشن ته خنن کچاره ته ورغلی وی هغه کچاره مکمل افند ورته ورځوا ته یو چې کوم کا ناس واسه پاسه فوی چې نن ورځی څوک نشتا او لیټر ورته پر مو ستاند راغله لیټر الیکشن کمیشن هم څه کړی ته لیکلی دی ایمیډیټلی چې کوم کنسرن ډی سی دا بتا غتا ولزه او ډی سی به ډایرکټ دا رهایې اعلان کوي مطلب رهایې وا لیټر به جاری کی خو څه پر نن لکه دوا مورز دا پرون ورځ نن ورځ او سبا په لورز وای چې چټی دا سرورم اورستا سوموار ته بیا پتا لګی چې څه کیږي.
دا دواړه خاندان د پښتون ژغورنه غورځنګ سره نږدې همکاري لري او د پښتون ژغورنه غورځنګ د نورو پلویانو په څیر په دوی هم د پی ټی ایم د جلسو او جلوسونو مقدمه جوړ کړی سوي دي. د پی ټی ایم په خبره دوی په عدالتونو کې د ضمانتونو ترلاسه کېدو وروسته انتظامیا لخوا بیا زندان ته لیږل سوي. د پېښور های کورټ وتلی وکیل فهیم مروت وایي دا یو غیر قانونه عمل دی چې یو عدالت یو تن خوشې کړي او بیا انتظامیا بندیوان کوي.
دا بالکل غیر آئینی دی. آرٹیکل 13 دا آئین دا وای چې لکه ډبل جپرٹی لکه دو دوهری سزا بس دی. یو کستم یو ریاست به یو دغتم نور کوي شهري تا پولیټیکل ورکر دی تا کدا اپورچونټی نور کوي او دې شه دی لکه مطلب دوزلا مطلب جپټایس کوي سزا کوي یو الزام د پاره یا جرم هم نه دی. نو دا خو د آئین چې دی آرٹیکل 13 خلاف ورزی دا او سیکشن 403 سی آر پی سی هم همدغه ویلی دی چې یو کس بچ دی دو ځلا دوهری سزا هغه ته یو الزام یو جرم لپاره نه ملاویږي.
د یادونه ده چې پاکستان کې پړومبي ځل قبایلي ضلع په صوبه کې تر شاملېدو وروسته په اووه قبایلي ضلعو او شپږ ایف آر کې په شپاړسو څوکیو د خیبر پښتونخوا پارلمان لپاره ټول ټاکنې د جولای په شلمه نیټه کېدونکې دي او د ټول ټاکنو کمیشن له وړاندې څخه امر کړی چې دغه ټاکنې به د پوځ تر سوري لاندې کېږي. خو د حکومت زیاتره سیاسي ګوندونو د پوځ د څارنې لاندې انتخابات ترسره کولو سره مخالفت څرګنده کړی او تیر کال چې په ټول هیواد کې کومې عامې ټاکنې شوې هغه تر اوسه تنازع بڼه لري. خو حکومت وایي په قبایلي سیمو کې حالات ناسم دي او داسې نه ده چې د پوځ د ملاتړ ټاکنې پکې ترسره شي. دا دې هم یادوي چې تر دې مهاله یوازې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د عوامي نیشنل ګوند کاندید تاج وزیر، پیپلز ګوند عمران مخلص او آزاد کاندید وحید محسود پرزت د یو سل څلور څلوېښت مادې د تیری مقدمې جوړې کړې دي او دغه کاندیدان تور لګوي چې د وړاندې څخه په انتخاباتو کې د ټکۍ هڅې روانې دي او یوازې حکومتي پارټۍ کاندیدانو ته د کمپین کولو موقع ورکړل کېږي. تر دې مهاله په خپله حکومت یا د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو د دریځ ته چې غبرګون نه دی ویلی. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. خدمتونه اوریدونکو د شمالي او جنوبي وزستان نه منتخب د خلکو په پارلمان کې نمائندگان محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی کې نو او بجټ پاس شوی هم دی. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دوی اسمبلی کې د راغختلو لپاره حکم کولو په اړه د حکومت مخالفو ګوندونو د دباو په جواب کې د قانون محکمې نه مشوره کړي، خو دغه محکمې سپیکر ته ویلي د دوی دواړو پارلمان غړو حاضر کولو ضرورت نشته. د بجټ د اجلاس کې او د دې نړیوالې هم سپیکر ولې د دغه غړو راغختلو نه ډډه کوي، په دې حق لباندې سادیا قاسم شاه د قانون پوهانو او سیاست مدارانو خبرګون تاسو لپاره په دې رپورت کې راوړی دی. وړاندې کوي درته
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د شمالي او جنوبي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی اجلاس کې راغښتلو لپاره پروډکشن آرډر جاري کولو لپاره قانون محکمې نه صلاح غستلې، او دغه محکمې ورته د نورو داسې دوه پیښو په رڼا کې ویلي د دوی لپاره د پروډکشن آرډر یا اسمبلی اجلاس کې حاضر کېدو لپاره حکم ورکولو څه ضرورت نشته. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړي او یو قانون پوهان لطیف افریدی وای محسن داوړ او علي وزیر باندې لګول شوی الزامات تر څو نوې ثابت شوی دوی بې ګناه دي، او د قومي اسمبلی د سپیکر له طرفه دغه ټول قانوني عمل قانوني نه سیاسي انتقام دی.
دا بالکل پولیټیکل اکټمایزیشن دی، انتقامي کاروایی ده. دا د خلکو په وټو منتخب شوی نمائندگان دي، یا د شمالي وزیرستان دي بل د جنوبي وزیرستان دي. پروفیشن آرڈر چکم دے پروفیشن آرڈر دا دا سپیکر یو ذمہواری دا چیتا عوامی نمائندہ تا دا موقع فراہم کی چاہا دا اولس تا نمائندہ دا حق ادا کی. آگر وائز نا اخلاقی جواز سیاسی شتا نکرمی شتا
دو پوز د اطلاعاتو سانګي اي اس پي ار د شپږشتم مې خل کمر پیخي پاړه علي وزير او محسن داوړ باندې خلکو سره په چک پوز باندې نیول شوی ترهګرو سہولت کار خلاصولو الزام لګولیو، چې دغه لوجي په دزو کې 15 فوجیانو په شمول 15 کسان زخمی شوی او 3 وجلی شوی وو. پرستو کې دا د وجنې شمیره 15 تر رسیدلې ده. علي وزير په موقع نیول شوی او محسن داوړ دا ټول الزامات رد کړي وو، او علاقې کې د امن لپاره رستو په خپل ځان حکومت ته حواله کړو. په دغه دواړو پارلمان غړو باندې مقدمه درج شوی او دوی جیل کې اچولې شوې دي. په خوانی سېنیټر افراسیاب خټک وايي دغه دواړو پارلمان غړو اسمبلی ته نه راغوښتلو شاته د خړ کمر پیخي په حقایق باندې پرده اچول دي.
د دې پارلماني قواعدو کې شامل دی چې سپیکر سړی راغوښتي شي، چې دا نور دغه سره وغوښتو او دوی لپاره د قانون د وزارت څخه پوښتنه وکړي کوله. حقیقت دا دی چې سپیکر سره که اختیار سم خپل اختیار دی یاره نه استعمالولی شي. دا حکومت خو لاسپوسی حکومت خو هغه څه کوي چې دوی ته شانه ویل کېږي، او شانه چې کوم خلک دي هغوی علي وزیر او محسن داوړ نیولي دي او نه پرېږدي چې هغوی پارلماني سرګرمیو کې حصه واخلي. او بیا چې هغې راتلی دي نه دي یریدو چې هغوی به دا دی چې کوم دا دی خر کمر واقع ده، په دې به هغې رڼا اچولې وای پارلمنټ کې او به پارلمنت ریکارډ یو ایسا جوړ شوی. لہذا دوی نه غوښتل نه پریښودل چې دوی راشي،
خو هغه وای د بجټ په اجلاس کې د دوی ګډون نه کول نه وازي د دوی دواړو استحقاق مجرور کول دي. دا د شمالي او د جنوبي وزیرستان د خلکو د فیصلې او ووټ په ذاتی هم ده.
او دا بجټ اجلاس ډیر اهم دی، نو په دې کې چې دوی ګډون ونه کړی شو نو لکه خلکو په نمائندګۍ پاتې شو، او دا دی بین الاقوامي قانون کې منل شوی خبر ده، او دا د پارلماني روایتو کې منل شوی خبر ده چې دا ټیکس لري هغه خلکو لګیدې شي چې نمائندګي وي. چا چې په پارلمان کې نمائندګي ونه کړې هغه باندې ټیکس هم روان نه دی. نو په دې حساب سره وزیرستان خلکو نمائندګي نه وه او د دا بجټ پاس شوی دی. نو دا حقیقت کې نه صرف د علي وزیر او محسن داوړ د استحقاق مجبور شوی دی، بلکې بیا سره د وزیرستان له کلو خلکو بېعزتي شوې ده، او یو قسم ته هغوی چې کوم مینډیټ یا فیصله ده یا هغوی چا ته ووټ ورکړی دی هغه په لته وهل شوی دی.
پوهان وای د شمالي او جنوبي وزیرستان دغه دواړه پارلمان غړو پارلمان ته نه راغوښتل د خړ کمر پیخي باندې پرده اچول او د وزیرستان د خلکو رائے بې عزتي ده. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا خدرمن اردن کو دا امریکی خارجہ وزارت تا تیر اونئی پا نڑی کی دا مذہبی ازادیو پا خپل کلیز ریپورٹ کی پا پاکستان کی دا اقلیتونو پا صورتحال اندیخنے سرگن کڑے وی او ویلیو چی پا کال 2013 کی هم پا پاکستان کی دا وسلوال اوڈر و لخوا دا شیعہ و احمدی طولنو خلاف حملے جاری ساتلی دی و دا کال 2013 پا مقابلہ کی تشدد دا کچائی کم خود لیوا تیرورز پاکستان د مذهبی ازادۍ په اړه د امریکا دغه ریپورت رد کړی دی. ویلي دي چې په یاد ریپورت کې د پاکستان په حق لباندې دریز تعصب او طرفداري نډک دی. په دې اړه تفصیلي حال د ریو ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
امریکې لخوا د مذهبي ازادۍ د ریپورت نږدې د ټولو هیوادونو په حق جاری شوی دی. د پاکستان نه وړاندې هند هم دا رد کړی دی. پاکستان وایي دلته اوسېدونکي اقلیتونو حفاظت د پاکستان دستور یقیني کړی دی. په دې رپورټ کې د پاکستان په حق لیکل شوی دی چې دلته په مجموعي توګه اقلیتونو ته مذهبي ازادۍ صورتحال منفي دی او کچرې داسې حالات روان وو نو امریکا به په پاکستان بندیزونو لګوي. رپورټ وایي پاکستان کې کال 2013 کې هم تندروا ډلو لخوا په اقلیتونو لکه هندوانو، عیسایانو، سکھانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو پر ضد امتیازي سلوک جاری وو او په دوی بریدونه هم شوي دي. دغه شان د پاکستان حکومت د اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې هم ناکامه پاتې شوی دی او د دې لوی مثال دا دی چې کال 1990 نه تر اوسه په کومو خلکو د مذهب سپکاوي تور لګېدلی وو. د عدالتونو ته پیش کېدو نه وړاندې دغه شان 2 خلک مذهبي تندرو خلکو لخوا وژل شوي دي. پاکستان کې اوسېدونکي اقلیتونه هم دغه خبره کوي چې ریاست د دوی بنیادي بشري حقونه نه دي باور کړي. احمدیانو وایاند سلیم الدین ریو ریډیو ته وایي چې دلته په پاکستان کې د دوی پر ضد ریاست داسې قانون جوړ کړی دی چې د دوی بنیادي حقونو پر ضد دی. لکه دوی ځان ته مسلمانان نشي ویلی، نه خپل عبادت ځای ته د جومات نوم ورکولی شي، نه اذان اجازه ورته شته او پاکستان دستور کې دوی غیر مسلمانان ګرځول شوی دی.
ایسے قوانین موجود ہیں جو صرف احمدیوں کے خلاف لاگو ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ختم ہونے چاہیے.
سلیم الدین وی پاکستان ریاست احمدیانو پر ضد قانون سازی کرے دا او مونږ غوښتنه کوو چې دا قانون کوم چې احمدیانو پر ضد ختم کړی شي. سلیم الدین وی تر اوسه 300 احمدیان د مذهب په نامه وژل شوی دي او د دوی د عبادت ځایونو باندې خلکو قبضه کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی لخوا ډاکټر مهدی حسن هم دغه خبر کوي چې پاکستان کې اقلیتونو خصوصي توګه احمدیانو سره ناروا چلند روان دی او د دې یو وجه دا هم ده چې یو خوا پاکستان ځان ته جمهوریت هیواد وي او بل خوا ځان اسلامي ریاست هم ګڼي. هم دې تقسیم له وجې اقلیتونو سره داسې سلوک روان دی.
پاکستان کی جو مذهبي ریاست ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتے ڈیموکریسی ہے، اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں.
دوی وی یا دے پاکستان جمہوری ہیواد چھ یا بے اسلامی ریاست، زکا چھ دیر اسلامی ریاستونو کے داخلے تونا پا مذہبی توقع آزاد دی. رپورٹ وی پاکستان کے دے مذہبی آزادے پا حق لا حکومت ہم سکار ندکوی، لکا نخو ترخ گرے پر ضد کامی تکلار پندے مکمل عمل شوے دے اونا آغا تندرا و خلق پر ضد سکار وی شوے دا چھ پکلے تونو بریدونو کے کر دی او دلتا سیاسی گٹ تلا سکولو دا پارا ہم دا اقلیتونو پر ضد نفرت خورول کی گی.
امریکا دبي یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدون که اوسم د پاکستان مرکزی حکومت د اقتصادي کرکیچ پتروس کې د ټاکسونو د بخلو چکم سکیم دی د هغه د مودې د غزولو لپاره نوې نیټه ورکړې ده. خو د هغه په خبرګون کې آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتی ادارې اندېښنی خودلی دی وای د دغه ټاکسونو سره د دغه سکیمونو سره چې پکې ټاکسونه به خلکېږي د دغه سره اقتصاد ته ګټه نه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل راکوي لیاس خان.
ځای مطبوعاتو تر مخه آی ایم ایف په دې اړه خپل تحفظات څرګند کړي دي چې د ایمنیسټي سکیم اخیرا نیټه غزولو په صورت کې به د جولای 3 نیټې باندې د فند غونډه کې د پاکستان مقدمه اغیزمند شي. په ډاګه دی چې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ لوزنامه کې دوه سره به نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته $6 بلین راپور ورکوي. پاکستان کې د آی ایم ایف وایان ټریسا ډبن ساشیز د دې پخلی کړی دی چې آی ایم ایف د د ټیکس سکیم په حق کې نه دی او د دې سکیم له وجې د آی ایم ایف بورډ په غونډه کې د پاکستان قضیه اغیزمنده کېدی شي. د ایمنیسټي سکیم نیټه غځولو د یو سوال په ځواب کې ټریسا ساشیز وینا وه چې تمه ده چې پاکستان به دې پل ولاړ نه شي ولې چې دا به ښه نه وي. ډیوه ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر نه وپوښتل چې د آی ایم ایف لخوا د ټیکس ایمنیسټي سکیم د مخالفت وجې څه کېدی شي او د دې سکیم نه د فنډ په پروګرام څه اغیز پرېوتی شي. نو هغه وویل
اصولی طور پر آئی ایم ایف میں اس سے پہلے بھی ٹیکس انویسٹرز کی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں اور ابھی جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی یہ ایشو اٹھایا گیا تھا.
اصولی طور پر آئی ایم ایف دا ٹیکس ایمنیسٹی سکیم مخالفت کبھی اور پر سٹاف لیول خبروں کے ہم دوی دا مسئلہ روچے تکڑے ہوا. زیشان حیدر اوئی چی دا آئی ایم ایف دریز دے چی دا رقم سکیمونا دا ٹیکس یا مالیہ ورکون کو پا حق کی نوی اور چی کم مخلقو پا غلط طریق کو پیسے پیدا کری دی ہغوی ته دې کې رعایتونه ورکول شي کوم چې د ټیکس ورکوونکو حق تلفی ده. د اوی چې په تاریخي توګه تر دې دمه پاکستان کې یو هم ټیکس ایمنیسټي سکیم کامیاب شوی نه دی او زیاته کړه چې دا رقم ګامونه د حکومت پاگلتوب خای چې آمدن کې کمی پوره کول د پاره داسې اقدامات واخلي. د دې سوال په جواب کې کچري حکومت د آی ایم ایف د مخالفت باوجود د دې سکیم نیټه وغځوله. زیشان حیدر اوی
جگہ بھی ہے وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور آئی این ایف کے بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ نہایت ہی ضروری.
دازل صورتحال مختلف تھی ولی چې پاکستان یو شمیر سخت و اقتصادی ستونزو سره مخ دی او د دې لپاره ورته د آئی ایم ایف پور اغستل ډیر ضروری دی چې دغه رنګ پاکستان په نړیواله کچه خپل ساک ټیک کړي او نړیوالې مالیاتي ادارې ځان ته راکاږي. زیشان حیدر وایي چې د راتلونکي مالی کال بجټ به هم د آئی ایم ایف د بورډ غونډې په مخ کې ایښودی شي او د دوی لخوا لګول شوي شرطونه منلو نه وروسته به پاکستان ته قرض ورکول شي. ډان اخبار لیکي چې دې لړکې اقتصادی ټیم هغه وخت سخت حیران شو کله چې وزیر اعظم عمران خان په قومي ټلویزیون وویل چې هغه د ایمنیسټي سکیم نیټه غځولو په حواله سره راتلونکي 48 ساعتو کې به غور کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
اردن خدا دی وریدو د خپل بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم محکمې په دغه ایالت کې 25 استادان په سکولونو کې د غیر حاضرۍ په سر د خپلو دندو لري کړې دي. تفصیل حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کړي.
د تعلیم د څنګه صوبایي سکتر طیب لیړی وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه استادان له ډیر مودې څخه غیر حاضر وو. دوی خپل دندې په شاتو غبانی نه تر سره کولې. حمله دغه سبب صوبایي حکومت د دوی په ضد باندې دغه ګام واخیست او دغه ډول 250 استادان ماتل کړل. صوبایي سکتر طیب لیړی پر مخ زیات کړل چې په ګورشسو استادانو کې شجی هم شامل دي. د ده په خبره چې په دوی کې څلور درس د کیچ د ضلع اوسیدونکي وو او دغه ډول د 14 استادانو شوزو بیا ځای نه معلوم چې د دوی د پرایزو د ترسره کولو پوسټینګ چیرې دی. طیب لیړی پر مخ زیات کړل چې د دوی دغه عملیات په اوس دوی د صوبې نور برخو ته هم غزوي او هر چیرې چې استادان غیر حاضر وي دغه په ضد به هرو مرو ګامونه اخلي. د ده په خبره چې دلته په بلوچستان کې یو شمیر د کاغذونو پر مخ باندې سکولونه هم موجود دي چې دغه په ضد هم دوی تر ډیره حده پورې ګامونه اخیستي دي او عملیات روان دي. ډیر زر به د تعلیم څنګه لګوست سکولونو زخه دوی سپاکي. د بلوچستان د استادانو د اتحادیه مشر مجیب غرشین وویل چې موږ د غیر حاضر استادانو هیڅ کله هم ملاتړ نه دی کړی.
داخل چې دی غیر حاضر خو فرېټ دا پوسټینګ معلومات یې نشته چې دوی د چاري په کوم سکولانو دوی د چیرې دا چې برانام ته خاص لا غیر سفارشي خلق دي یا څوک من اسلام سره دي یا څوک له امپیګان سره دي دا غیر دغه خلق دي. استادانو چک اند ویل کوم په نظام د غوښنو د ګورمنټ سره دي.
په بلوچستان کې د تعلیم څنګه له سختو چیلنجونو سره مخامخ ده. په دغه څنګه کې سیاسي لاسوهنې او دغه ډول د استادانو غیر حاضري وزده کړو ته ستر زیان رسولی دي. په ډیرو ځایو کې سکول وي استاد نه وي خو په ډیرو ځایو کې بیا استاد وي سکول نه وي. د روان کال د مې په میاشت کې د بلوچستان حکومت وویل چې دوی د غیر حاضر استادانو او د غیر فعال سکولو په ضد باندې عملیات وکړل. تر 2000 زیات استادان له خپل دندو زخه ګوښه کړی وو. د بلوچستان د تعلیم په څنګ کې و اویا زره ته نږدې کارکوونکي کار کوي چې په دوی کې تر شپېته زره زیات استادان شامل دي. د بلوچستان حکومت شش کال هم د تعلیم د څنګ لپاره درې اویا اربه روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د دې باوجود صوبایي حکومت وایي چې اوس هم تر دیارلس لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. دلته په بلوچستان کې دیارلس زره پرایمري سکولونه دي، خو د صوبې دوه ویشت زره کلي دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټلویژن، کوټه.
سلام وایس اپ امریکا د خبرونه دا قدمونه اوریدونکو زمګه یو ساعت خبري خبرونه وخت سره ختمي دي. د دې خبرونه په ریډیو باندې لا هم دوام لري. د دې خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زه شعیب زاده
سره خپل پروډوسر عدنان رشید خو تاسو ته اجازه طلب کوم.